ولی چون بحران اقتصادی ایران عمیق هست، طبیعتاً یه بخشی از حکومت و دولت تقصیر رو میندازه گردن افغان‌ها و نمیتونه تقصیر رو بندازه گردن بخشی از جامعه ایران. به این دلیل هست که مسئله حتی افغان ستیزی هم تو ایران تو برخی از گروه‌ها، حتی بین شهروندان عادی ایرانی هم برجسته شده در یکی دو سال اخیر.
بله، تشکر. خب جناب سادات، قسمی که جناب شهیدی گفت، مسئله اقتصادی هم یکی از عوامل وضعیت موجود هست که مهاجران افغان در ایران به او دست و گریبان هستن. ما شما می فهمیم که در حدود نیم قرن گذشته مهاجران افغان در قسمت رشد اقتصادی ایران گفته میشه که نقش مؤثر داشتن. قسمی که آقای شهیدی هم گفت، اونا عمدتاً در مشاغل سخت و زیانبار مصروف بودن، مثلا در بخشای مسکن، جمع‌آوری زباله، راه‌سازی و زراعت، البته در بدل دریافت معاش و امتیازات بسیار ناچیز. اینا کارهایی را انجام دادن و میتن که خود ایرانی‌ها حاضر به اجرای از او کار نیستن. حالا اخراج این دسته از مهاجران افغان از ایران، از بازار کار ایران، البته چقدر میتونه به زیان خود ایران تمام شود؟
ببینید، من فکر میکنم که بیشتر از این که جنبه اقتصادی مسئله داشته باشه، بحث‌های سیاسی مطرح هست در قسمت اخراج مهاجران. مسلماً امروز ایران کمترین مهاجر نسبت به سالهای گذشته داره، به خاطر از این که یک زمان یک جمعیت بزرگ از عراقی ها بودن و کشورهای دیگه‌ای که تقریبا مشکلات در اونا بود، اونا مجبور شده بودن به ایران پناهنده بشن و امروز عراقی ها برگشتن. خب طبیعتا بعضی افغان ها هم امروز خودشان برمیگردن، خیلی ها هستن که من میشناسم برگشتن به افغانستان. وقتی از اونا پرسان میگم که چه شما برمیگن، تمنی که من دلاری که به 90,000 تومان باشه برای ما دیگه نمیصرفه، یعنی زندگی بسیار سخت شده. متاسفانه خیلی از افغانهایی هم که در ایران کار میکنم، خیلی هم کارهای سخت و دشوار انجام میدم، حتی هزینه های درمانی خود امروز نمیتونم بپردازم. بگونه این مثال، یکی از کسانی من میشناسم که چند روز پیش تماس گرفت پدر رو که برای من پول روان کن که خانم مریضه و اینجا من پول ندارم. ببینید شما، یعنی افغانهایی که در ایران هم هستن متاسفانه با مشکلات اقتصادی بسیار سخت دچار هستن. بنابراین بازم همین زندگی ذلت‌بار ترجیح میدم نان تحقیر پناهندگی رو میخورم تا حداقل فضای نسبی برای نفس کشیدن بهترشان و ای که بتونن فرزندانشان و مکاتب و مدارس ایران برن، همانجا زندگی میکنن. مسلماً با بیرون شدن اینها خیلی از کارها ممکنه در ایران آسیب جدی ببینه، همانطوری که همکار گرامی شما گفتم، در بخشای در شهرداری ها خیلی از افغان ها مصروف کار هستن و جایی که واقعا کارهای سخت وجود داره و خیلی از افغان ها ما شما هر ساله میبینیم که بیمه ندارم، از بالای ساختمان ها به پایین میفتن و تنها کالبدشان به افغانستان اونا میفرستن و هیچ نوع متاسفانه پاسخگویی هم در برابر خون ای افغان هایی که در محیط کار جان خود از دست میدن وجود نداره. بنابراین من فکر میکنم چالش های اقتصادی ایران هر چه که بدتر بشه، این فشارها همان طوری که همکار شما گفتن بالای افغان ها بیشتر میشه. حالا این تاثیرات منفی هم که داشته باشه، فضای جمعی شاید ایران به خاطر همین رقم بزنه که حداقل از واکنش های زیادتر در برابر عملکرد دولت بکنه، که متاسفانه همچین چیزی تا باشه مسلماً فشارها بر روی مهاجرین افغان میتونه همچنان وجود داشته باشه.
بله، تشکر از شما. خب جناب شهیدی، به اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، افزایش قشر تحصیل کرده و جوان مهاجرین افغان در موج از مهاجرت های جدید و تمایل کارفرماهای ایرانی به استخدام این دسته از مهاجران در بدل پرداخت حقوق و امتیازات کمتر سبب شده که تصور به وجود بیاید که در بعضی از حوزه ها فرصت اشتغال برای کارگران بومی از بین میره. خب حالا این کارگران بومی چقدر ظرفیت دارن برای گرفتن جای این مهاجرانی که سالهای سال مصروف کار در این حوزه ها هستن؟
والا همونطور که گفتم این هم به عنوان میشه بهانه آورد که برای نوعی از افغان ستیزی، برای اینکه ما در ایران بیکاری سال هاست که بالای 20-30%، ما در سال ده ها هزار نفر از دانشگاه های ایران فارغ التحصیل میشن ولی بیکارن، کار در رشته خودشون پیدا نمی کنن.
چرا؟
برای اینکه حقوق کافی به اونها داده نمیشه، امکانات کار نیست. مثلا برای شما یک مثال بزنم، ما در 4-5 سال اخیر هزاران پزشک و پرستار ایرانی از کشور مهاجرت کردن، فشارهای اجتماعی، فشارهای سیاسی، فشارهای اقتصادی سبب شده برن عمان، دبی، کشورهای اروپایی، برای اینکه اونجا یک پرستار با 15-20 سال سابقه کار حقوق کافی میگیره، ساعت کارش مناسب هست و یک زندگی عادی میتونه داشته باشه، در صورتی که پرستاران در ایران شیفت های 12-16 ساعته کار میکنن، اضافه حقوق پرداخت نمیشه، با خطرات اجتماعی و امنیتی و جانی مواجه هستن. پزشکان به همین صورت، این نیست که تو ایران هر کسی که فارغ التحصیل هست تحصیلات دانشگاهی داره کار پیدا میکنه، نه اینطوری نیست، و خیلی بخش کوچیکی از افغان‌ها هستند که تحصیل کرده هستند، متخصص هستند و اینا میتونن جذب نیروی کار در ایران بشن، ولی اکثر افغان‌هایی که در ایران هستن به اون درجه از تحصیلات عالی رو ندارن که در ادارات، در شرکت‌های خصوصی مشغول به کار بشن. در نتیجه نمیتونیم بگیم که افغان‌ها مانع ایجاد میکنن برای کاریابی ایرانی‌های تحصیل کرده. ایرانی‌های تحصیل کرده اکثرشون در داخل ایران بیکار هستند در این بحران اقتصادی که ما داریم.
بله، تشکر. خب جناب سادات، در اینجا یک بحث دیگه هم مطرح هست که حضور گسترده این مهاجران افغان در ایران بر زندگی مردم عادی ایران هم خالی از تأثیر نبوده. برخی از فعالان ایران استدلال میکنن که این مردم عادی ایران هستن که بیشتر با تأثیرات افزایش مهاجرا روبرو میشن. مثلا محمد موسی کاظمی، پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران، حضور افغانها در ایران را مثل اضافه وزن نسبت به قد توصیف کرده که به گفتهش باعث عدم تعادل و فشار مضاعف به بدن میشه. آقای کاظمی افزوده که شرایطی که افغانها در حاشیه های شهرها ایجاد کردن مثل سکونت چند خانواده در یک آپارتمان سبب شده که نرخ کرایه خانه ها به شدت بلند بره. این نگرانی به نظر شما چقدر بجاست؟
ببینید، به افغان ها در ایران دسترنج خودم میخورم و واقعا اگر هزینه ای دارم برای دولت ایران اون پولی هست که اونا کار میکنن، ولی خب شما میدانیم که با همه فشارها کارفرمایان ایرانی کارگران افغان بیشتر ترجیح میدن، به خاطر که متاسفانه در برابر کارگران افغان پاسخگوییشان بسیار کمه، بیمه ندارن و از اونا میتونن بیشتر کار بکشن، چیزی که از یک ایرانی نمیتونن، با یک ایرانی نمیتونن بیر همانه برخورد کنن. بنابراین همچون چیزی وجود داره مسلمند. حالا بخواییم و نخواییم بحث مهاجرت به یک بحث داغ سیاسی در ایران هم تبدیل شده و برای خیلی از مسئولینی که متاسفانه در همین حوزه مسئولیت دارن امروز به یک بحث حیثیتی شده تا اونا چگونه میتونن به اخراج مهاجرین اقدام کنن تا یک نوع همسویی با مردم خود داشته باشن. بله، بدون شک ما چندین بار اعتراضات نسبی هم دیدیم از سوی مردم، ولی خب این اعتراضات آنقدر زیاد نیست که دولت وادار بسازد تا اونها به اخراج اجباری میلیون ها مهاجر اقدام بکنم. بدون شک من چندی پیش با یک چند نفر ایرانی صحبتی داشتیم. اونا میگفتم که اگر افغان ها از حاشیه شهرها بیرون شن، حتی اقتصاد حاشیه شهرها و بنبست میرسه، به خاطر که خیلی از خانه های بسیار متروکه هست که تنها افغان ها متاسفانه اینا رو میتونن به کرایه بگیرن، هیچ ایرانی حاضر نیست در اونا زندگی کنه و خیلی از کسانی که مالک این خانه ها هستن اینا نمیتونن به مستاجرین ایرانی به کرایه بدن. بنابراین من فکر میکنم که خیلی چیزا هست که انمی حضور مهاجرا خیلی منفعت هایی هم برای ایران داشته، نیروی کار ارزان هم بوده، حتی شهرها و شهرکار هم به نوع پر ساخته بود، اما ای که ایران تصمیم میگه در همچون مقطعی به خاطر مشکلاتی که در درون هست، تبرم بالا رفته، گیرانی هست و پاسخگویی به خواستها و مطالبات جمعی نداره و فشار روی مهاجرین میگذاره، مسلماً این یک نگاه سیاسی است بیشتر از اینکه بحث حضور مهاجرین باشه. اما طوری که همکار شما گفتن، کشوری که 85 میلیون نفوس در آن بتونه زندگی کنه، مسلماً 200 میلیون مهاجر هم میتونه در کنارشان زندگی کنه. در هر کدام از این کشورهای اروپایی، در کشوری که من فعلا هستم 10 میلیون نفوس داره 3 میلیون مهاجر هستم، یعنی 30%، در حالی که تمام مهاجرینی که در ایران هستن به 1% هم شاید ببخشید به 10% هم نرسه. بنابراین این رویکرد دولت ایران بیشتر سیاسی است تا بحث‌های دیگه.
بله، تشکر از شما جناب شهیدی. بر بنیاد گزارش ها، حضور شهروندان افغان در چند ولایت ایران به طور کامل ممنوع شده و اقامت مهاجران افغان در 12 ولایت دیگر هم در بعضی از شهرها و منطقه هایش ممنوع. این گفته میشه که مشکلات را هم ایجاد کرده، مثلا جابجایی افغان های مهاجر در این کشور ناهمگون و نامنظم شده و در بعض از شهرها تراکم بالای پیدا کرده. بیشتر چی میدانین شما؟
حالا این درسته که چند ماه پیش شروع کردن که تو یک سری از مناطق، شهرها و حتی مراکز شهرها ممنوع کردن رفت آمد و سکونت افغانها رو. یک سری از مقامات محلی مسائل امنیتی رو مطرح کردن، ولی به طور کلی بخوایم نگاه بکنیم، نه افغانا، هر مهاجری به هر کشوری میخواد بره دنبال کار و پوله، در نتیجه اینا جذب شهرهای بزرگ میشن. مثلا شما تهران نگاه بکنین، 15-20 میلیون جمعیت داره، نبض اقتصاد ایران در تهران هست، پولی که در ایران تولید میشه در تهران هست بیشترش. در نتیجه افغانهای بویژه غیر قانونی که میخوان کار پیدا بکنن به سرازیر میشن به تهران، یا به مشهد میرن که نزدیک افغانستان هست، زبانشون نزدیکتره و رفت آمد امکانش بیشتره، به اونجا میرن. ولی شما تعداد کمتری افغان رو میبینین که به آذربایجان برن، برای اینکه یادگیری زبان در تجارت ها و بیزنس های محلی خیلی مشکله. یعنی مسائل فرهنگی و اجتماعی هست که دولت هم از یه طرف سعی میکنه که به نوعی با جابجا کردن این مهاجران نوعی کنترل داشته بشه اینا رو، بدونه که در هر زمان مقطع زمانی چند افغان در کدوم شهرها، در کدوم استانها زندگی میکنن، که اگر بخواد دست به اخراج یا جابجا اینها بزنه بتونه وارد عمل بشه. ولی عملا افغانهایی که در مثلا یکی دو سال رفته یک مقدار یاد گرفتن که چطوری زندگی بکنن، آداب و رسوم قوانینو، بعد از اینکه کار پیدا کردن به جایی میرن که بتونن کار راحت تر پیدا بکنن، پول بیشتر بگیرن و زندگیشون متناسب تر بهتر بشه از جایی که قبلا بوده. مثلا افغان ها که وقتی میان در دهات و در شهرهای مرزی خیلی کم میمونن، موقته، چند ماه هست، تا اینکه خودشون رو برسن به شهرهای بزرگ بتونن کار پیدا بکنن و بعد خانواده خودشون رو بیارن اونجا.
بله، جناب سادات، قسمی که آقای شهیدی در ابتدای بحث گفت، یکی از نگرانی های جمهوری اسلامی تهدیدهای احتمالی امنیتی هست که مبادا این مهاجران که در موج تازه مهاجرت وارد ایران میشن با خود انتقال بتن. چیست تفسیر شما؟
ببینید، من فکر میکنم که ایران همکاری بسیار نزدیک استخباراتی با نظام فعلی حاکم در افغانستان داره و شاید این مخمسه جدی برای سیاستمداران ایران نباشه. البته تحلیل من هست، به خاطر از اینکه هیچ کس نمیتونه با اون کنترلی که در مرزها وجود داره، شما میدونیم مواد منفجره یا چیزهای دیگه را از داخل افغانستان انتقال بده به ایران و بخواد دست به خرابکاری بزنه. خب موارد اندکی هم بوده بدون شک که گفته شده یا افغان هم یا تاجیکستانی هم یا شهروندان دیگه، بنابراین این میتونه به عنوان یک مسئله یک نگرانی وجود داشته باشه. اما من فکر میکنم همی فعلا بیشتر از هر دولت دیگه در منطقه روابط جمهوری اسلامی ایران و طالب ها به شدت گسترده، مخصوصا در بحث همکاری های اطلاعاتی و استخباراتی اونا خوب دقیق با همکار میکنن، نشست های مرزی حتی گاه و بیگاه دارن و خیلی وقتا هست که نظامیان دو طرف هم می نشینن روی مسائل مهمی که در منطقه وجود داره، اینها رایزنی میکنن. بنابراین خب متاسفانه ولو که هر تنگنای دیگری هم باشه، مهاجرت غیرقانونی از افغانستان به ایران وجود داره به همان میزانی که اخراج میشن، و افغانها متاسفانه از اون طرف یک بزنس تبدیل شده توسط قاچاقبرا باز انتقال داده میشن به ایران، که مسلما تبعاتی بیشتر از این که به ایران باشه برای خود جامعه افغانستان است.
بله بسیار زیاد تشکر جناب شهیدی. شما پیشتر با آمار و ارقام در مورد حضور فعلی مهاجران افغان در ایران اشاره کردین. آمار متناقض وجود داره، مثلا بله. در بعضی از موارد مقامات جمهوری اسلامی شمار فعلی مهاجران را بیش از 10 میلیون و حتی بالاتر از او اعلام کردن. چرا این آمار متناقض است؟
حالا آمار متناقض عمدن اعلام میکنم برای اینکه یک طرف از همون جریان افغان ستیزیه، یک طرفش هم که وقتی دولت و حکومت میخواد افغان ها رو اخراج بکنه، اگر نشان بده که 10 یا 15 میلیون هستن، افکار عمومی ایران بیشتر راضی میشه که یک مقدار از این افغان ها اخراج بشن. ولی واقعیتش این است، آمار رسمی وزیر کشور در دولت آقای رئیسی هم گفته بود که حداکثر 5 میلیون افغان کلن قانونی و غیر قانونی ما در ایران داریم. چون هزاران نفر به گفته آقای سعاد اخراج میشن، دو روز بعد از یک مرز دیگه وارد کشور میشن و هیچ کنترل عملی هم روش نیست، آمار 7 میلیون، 10 میلیون، 15 میلیون نادرسته و با اهداف سیاسی مطرح میشه، نه اینکه واقعا 10 یا 15 میلیون افغان در اینجا داشته باشه. ببینید افغانهایی که یه چند سالی تحصیل کرده هستن ترجیح میدن در ایران نمونن و برن کشورهایی که اقتصادش بهتر، امکان کار و زندگی بهتر هست در اونجا.
بله بسیار زیاد تشکر. به عنوان سوال اخیر از شما بسیار کوتاه جناب سادات، با وصف اقدامات که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی افغان به ایران انجام داده، از جمله انسداد مرزها، گفته میشه که تعداد از مهاجران افغان حتی پس از بازگشت به افغانستان دوباره بنابر شرایط محیطی نامناسب در افغانستان مجبور به مهاجرت شدن. این سیاست مقامات جمهوری اسلامی فکر میکنین سبب جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی خواهد شد؟ کوتاه.
نه بدون شک، به خاطر از اینکه افغان ها وابستگی های زیادی به ایران دارن و خیلی از کسایی که اخراج میشن حساب های نابسته شده دارن، شراکت ها دارن، حتی بخش از خانواده ایشان در ایران هست، پس اونا مجبور هستن برای خانواده به پیوندن، یا ای که خانه گیره کردن یا کرایه دارن یا به هر شکل ممکن. من فکر میکنم هر چی که سختی تنگناها وجود داشته باشه، اخراج وجود داشته باشه، بازم به خاطر از این که علمی اخراج به گونه سرزده و گرفتار کردن و به مترا انداختن و از مزرعه کردن، مسلمن که پس دوباره اینها مجبور
رای حل چیز
و رای حل اینه که متاسفانه در افغانستان نظامی ما نداریم. هر زمانی که یک نظام سیاسی مبتنی بر اراده جمعی در افغانستان باشه که افغان واقعا امیدوار بسازه به زندگی، همان راه حل تا همون زمان این مهاجرت گسترده غیرقانونی متاسفانه برای فرار و خیلی از مسائل دیگه ادامه داره.
بله بسیار زیاد تشکر از شما جناب اشرف سادات، آگاه امور منطقه، و قدرت شهیدی، همکار ما از رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که دعوت ما را پذیرفتین. و تشکر از شما هم که در این برنامه مثلث ما را همراهی کردید.
azadiradio.com ده آزادی ملمه.
سلامونه د ازادي ميل مخ پرونی ته خرغلاستنن په پرونی کې غزوان سره خبرې کوو چې لیوا د بهر د نفتو او نورو کیمیاوي بټیو فابریکا جوړه کړې ده. د فابریکې ولې جوړه کړې، څنګه یې جوړه کړې، له دې تجربه به په خپل واد کې څنګه ګټه اخیستلی شي، دا د ته ورته ډېرې پوښتنې شته چې لمړی به له دوی څخه واورو چې ازادي راډیو ميل مخ پرونی ته ځان راوپیژني چې د کوم ځای دی.
سلامونه نیکه هلې تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته هلې د چټور بخې. زه واحد الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم، خونځی مې ننګرهار کې لوستې، د محمد صاحب زده لیلی سیس خپارښ شوې سیمې د کانکور لارې ننګرهار سیول انجینیرینګ فیکلټی ته کوم شوې ما لیسانس مې په افغانستان کې د ننګرهار پونتون څخه کړې ده، په سیمې یو ماستری د چین هیواد څخه په structure engineering کې کړی دا او دویم ماستری می د ایتالی هیواد څخه په زلزلې بخش کې کړی دا او تر 2022 کال را پدې خو په اروپאי هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفتو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي.
ډیره زیاته مننه کوم سیدی صاحب. که درته وای چې په هغه وخت چې مو زکړی کولی، آیا په دې فکر کې وای چې یو وخت به په دې کچا یا په دې اندازه لوی پنګونه تاسو کړی؟
که په اول کې سوزلاول خونځي نراڅ چې کله خونځي کې ومه د پښتني سره مخ شوم چې سوزل د مکتب او استادانو څخه به دا پښتنه و چې څوک وړي د کیسه شي، نو ما به ډیر په جرات سره ویل چې زه به انجینیر کېږم او ډیر ستر کارونه به کوم. بیا همدغسې په پوهنتون کې د خپلو ټولګیوالو منځ کې به مو چې کله هغه راغله له هغوی به ویل چې مثلا افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي، څوک دا نه کوي، ولې ما به مقابل کې ځواب دا و چې نړۍ ډیره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري، فقط دغومره چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي. نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول د خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي. څومره چې انسان فکر پراخه وي نو هغومره خپل اهدافو ته رسیدلی شي. نو هو فکر مو کړی وو خو په دې اندازه مو زړه ته نه راتللو، خو خپل زحمتونو او هغه سختو خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک راکړه. نو خوښ یم چې په کوم ځای کې یم او خوښ یم چې په دې کچه باندې کارونه کوم.
بله ډېر ښه. راځي د خپل د ایټالیا د سفر په تړاو راته وایي چې څنګه ایټالیا ته راغلی، بیا مو دلته که درس ویلې که زده کړې مو کولې، دغه پیل څخه موږ ته خپله قصه وکوي.
دا خو داسې شو چې 2000 کال کې چې کله زه د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص و، نو بدبختانه د کورونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو، نو لاره بند شوه. او نو بیا هغې نه پس ما خواري وکړله او د ایټالیا هیواد سکالرشپونو ته مې نوما ثبتنامونه وکړل او د یو شفاف پروسیس څخه وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغلله مې ایټالیا هیواد ته، خپله مې بشپړه کړه او په دې جر نو خپل خواري په خپل زحمت باندې مې وکولې شو چې دا مثلا ډیګری د خپل د ماستری چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم او پسې سمدستي مې وکولې شو چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکم او خپل بخش کې دنده واخلم او په دغه سترو پابریکو او دغه سترو بټیو په جوړښت کې می دند واخیستله او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو. که څه هم سفر ډیر اوږد وو، چیلنجونه ډیر درانده وو، ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وایي او ریزیلینس دا دا ټول هر څه په ذهن کې وو، د دې باوجود هم نو کم څه مو چې په ذهن کې وو او کم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو نو هغه نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور به په خپل بخش کې دا درې کال کېږي چې کار کوم.
ډیر ښه. څنګه مو افغانستان پریښود؟ په دې هوډ مو افغانستان پریښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ، که نه تصمیم یا پریکړه بل څه د افغانستان څخه د راتګ په تړاو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راووزو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم څه مو چې زده کړي دي او هغه څه چې زه نن یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چې زما ته خپل هیواد راکړه بیرته خپلو خلکو ته خدمت وکړم او خپل د خپل هیواد د ویجاړیو جوړوونکی شم. خو ولې بدبختانه شرایط دغسې راغلل چې مونږ ته کوم څه چې باید وی بیرته تللی وی هیواد ته هغه موجود نه و هغه څه، نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نورو هیوادونو ته کار وکړو. نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینیرانو او د هغه کسانو چې چا زده کړې کړي وي هغه څه قدر چې باید وی هغه نشته دی. نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تګ پاتې شو. نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولی شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګه شو.
امین انشاءالله. د غرب او افغانستان ترمنځ که موږ تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډیر زیات توپیر دی، څنګه ممکن چې دغسې یو فابریکې د جوړولو په تړاو باندې تاسو فکر کوئ او دلته بیا په ایټالیا کې دغه فابریکه جوړه کړئ؟
ګوري، دا تفاوت د هر څه دی. که مثلا کاري ساحه وګوري هغه که د بهر لحاظ شي، که هغه د ټکنالوژي په لحاظ شي او که هغه په د کاري شرایطو په حساب شي، نو شرایط ډېر زیات سخت و. شروع یې اسانه نه وه، ولې هوډ قوي وو او هغه څه مو چې زده کړي وو په خپلو زده کړو په خپلو قوت مو باور لرو. او نو د لینکډین په واسطه چې پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلایانې مو کړې او په دې دې جریان کې ومو کولی شول چې دا کومه کمپنۍ چې موجوده زه ورسره برحاله کار کوم د دې سره په تماس کې شو، دوی انټرویو واخیستې. د ډېرو انټرویو په آخره کې زه وکولی شوم چې ما وکولی شو چې دغه کوم پوزیشن چې وو دا واخلم او د دې سترو پروژو رهبري راته راکړه. اوله پروژه هم چې تکمیلوله هغه په ایټالیا، هغه پروژه د ځمکې د اوبو په سمندر په سطح تقریبا د شپږ سوه متره ژور هغه جوړېدو، آبشار سټرکچر ورته وایي، چې نفت او ګاز د سمندر د سطحې لاندې هغه راویستل کېږي، دغه سټرکچر جوړېږي. نو دغه پروژه که څه هم ډېر سختې له ځان سره لرلې، خو ولې هغه ټیم چې مونږ لرلو، هغه کسان، هغه زمونږ همکاران چې وو په شریکه، مو دغه پروژه په ایټالیا کې شروع کړه او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته یې وړاندې کړو. او بیا هغې زمونږ پسې نور پروسیس ګروپ راځي، زمونږ ساختماني چارې دي، بیا پروسیس او نور ګروپونه راځي، هغوی د نور بخشونه په مخکې وړي. پسې سمدستي مو بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت راته را مسؤلیت را وسپارل شو. دا یو نوی چیلنج و. نو دې ته خطر بلجیم هیواد ته په 2023 کال په شروع کې راغلم.
بله،
په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانې دوی چې دا پروژه شروع کو او د خالص کاربن یو ډیر ستر بټه سختمنی چاري مو پیل کړي او په داخل د یو کال کې وتوانې دوی چې دا پروژه هم تکمیل کړو او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطح باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي چې د دوی یوزج چې دی د کار ځای چې دی د موټرونو کې د موټرونو په ټایرونو کې او حتی زموږ تاسو ډېرو ورځانه چارو کې دغه کاربن استفاده کیږي او دا یې نو د کار ځای او بیا پسې سمدستی په ایټالیا کې د دارو سازۍ یو بل د ستره فابریکه پټې ساختماني چارې راوسپارل شوې او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه چې هغه پرنیواله کچ باندې یو ستره بټې وا چې پټرو چې هغه تا فارماسیټیکل بټې ویل کیږي چې استفاده هم د درملو د لپاره اوما مواد تیارول دي نو هغه هم په کامیابۍ سره مو تکمیل کړه پسې سمدستي یو بل پروژه چې په پرتګال کې و دا وروستۍ پروژه وه دا مو تقریبا په یوولس میاشتو کې تکمیل کړه چې دا هم د نفتو د راویستو ستره پافریکا وه او دا هم تکمیل کړه او دغه پروژې وي او دغه ستری بټې وي چې یوه نه یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي او دوی په نړیواله کچه باندې دغه پروډکشن کوي او کلونه کلونه به د انسان دا استفادې وړ وي.
بله سیدی صاحب، وړاندې تاسو ویلې چې هلته په افغانستان کې که انجینر دی یا ډاکټر دی، ته ورته نور هر هغه ځوانان چې په بېلابېل برخو کې په کارونو بوخت دي هلته لوړې زده کړې کړې دي، په هغه اندازه ورته قدر یا عزت نه و چې په هغه مسله کې دوی زده کړې کړې وي. تاسو دلته په اروپا کې په غرب کې کار کوئ، خپل په دغه مسله کې چې کار کوئ، د همدغې ودونو له لورې د خپل کار کول څنګه ارزوئ؟ لکه څنګه چې تاسو وړاندې په دغه خبرې کې اشاره درلودله، اماس یو هیڅ چې په افغانستان کې و که نه، دلته توپیر کې کار کول ته ارزښت ورکول کېږي، هغه کار چې تاسو غواړئ هغه په ډېر ښه شکل باندې ترسره کولی شئ؟
ګوري، کاري صاحب فرق کوي. ما مخکې هم وویل مونږ دلته کار کوو، دلته زمونږ ارزښت دی، دیز کې زما د ژوند چې کوم سهولت دی هغه ټول ماته دوی مهیا کوي، او نه یوازې ماته، زمونږ د ټیم ټول همکارانو ته. او دلته هغه کوم قدر چې د یو انجینیر دی هغه ډیر په لویه سطح باندې وي، او دوی مونږ ته ډیر قدر راکوي. که څه هم مونږ دلته مهاجر یو، او که تاسو فکر کړی مهاجرو ته په هغه کچه باندې په ډیرو هیوادونو کې په ښه سترګه باندې نه کتل کیږي، ولې چې پروفیشنل کس اوسي نو تا ته ډیر قدر درکول کیږي او ډیر عزت درکول کیږي. نو فقط یو څه چې زموږ زړونه چې دي زوروي او زموږ خوبونه یې خراب کړي، هغه دا دي دغه وطني احساس چې دی، او د وطن د خطر چې کوم څه باید مونږ کړی وي هغه مو ونه کړو، او دغه یو احساس سړی زوروي چې مثلا کچېرې همدغه کارونه مونږ په خپل هیواد کې کړی وي نو ډېر یو په وطني مینې او په وطني جذبه مو شاید دا کارونه کړی وي، او یو ډېر خو هیڅ مو کړی وي، ډېر خو هیڅ به مو لرلې. ولې اوس هم که خپل هیواد ته نشو نو د انسانیت
بالې وړاندې مو ځینې موارد ته اشاره درلودله، لکه چیلنجونه او ننګونې. په دغه لړ کې، په دغه مسیر کې چې تاسو راغلی، تر دې ځایه مو ځان راورسو بیا په اروپا کې د نفتو فابریکې، د نورو بټیو او د نورو کیمیاوي توکو کاروبار مو پیل کړ، په دغه لړ کې ننګونې څه وي؟
ګوري، ننګونې خو ما د مخکې ویل چې که څه هم زه د کوم یو شتمنې کورنۍ څخه ما هغه نه لرم، نو مونږ د یو ډېرې غریبې کورنۍ سره ارتباط لرو. په کوچنیتوب کې مو تر دهقانۍ تر پوهنتونه پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو هم نیمه ورځ به مو کار کوو نیمه ورځ به مو خپل درسونه ته ورکوو. نو ټول چیلنجونه وو، ټول ژوند چیلنجونه وو، او هر څه ته به مجبور وو چې باید ځان مو تر یو ځای رسولی وی. نو چیلنجونه واقعیت چې ډېر زیات وو، کله چې دلته اروپا ته راغو، دلته اروپایي هیوادونو کې ته کلچر شوک ویني، ته ډېر زیات شوکونه ویني. نو یو ډول حال کورنۍ نه لري، د خپل هیواد نه لري، بیا کاري محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق وي. دلته هم پتا فشارونه دي، تان څخه کار غواړي، ځکه دلته نو واسطه شته نه بل نه بل، ته چې یو یو ځای کې کار کوي نو ته باید سټانډرډ دوی ته هر څه ورکی. نو هغه چیلنجونه هم ډېر زیات وو. بیا په ټوله کې ټول ژوند چیلنج دی، او باید سړی د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي، او هغه څه دی په زړه لري او ارمان وي باید ترلاسه کړي. نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنجونه شته او لا دوام لري، او موږ به ورسره مبارزه کوو.
بله، که د ایټالیا یا د غرب په تړاو باندې موږ تاسو وغږیو چې تاسو کاروبار پیل کړئ، آیا ایټالیا غوره وه؟ تاسو چې دغه ایټالیا هیواد ورته غوره کړی، کنه نور فرصتونه مول چې د غرب په نورو هیوادونو کې باید پانګونه وکوي، هلته کاروبار فرصت وکړي، څنګه مو ایټالیا د پانګونې لپاره انتخاب کړله؟
ګوري که تاسو کتلی وي دلته که زمونږ افغانان راشي، نو محصلین په عموم کې به د محصلینو نه به زه شروع کړم. زه د 2021 نه تر د 2025 پورې ما زرګونو افغان محصلینو سره همکاري وکړله چې راشي اروپایي هیوادونو ته او دلته درسونه ووایي او خپل زده کړې تکمیل کړي. نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېره زیاته همکاري کړې د خپلو محصلینو سره. یوټیوب چینل مې ورته جوړ کړي تر څو هغه پروسیجر او هغه کمیلار چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کړي، هغه ټولې لارې چارې مې ورته وروښودې په دې کلونو کې. او شکر دی اکثر محصلین راغلل او درسونه یې پیل کړل، خو په بدبختانه دوی درسونه په نیمایي کې پرېخوستل او نور اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل. او په بدبختانه به ووایو چې اوس اکثر ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغه څه چې مخکې ورته ویزی او سکالرشپونه ورکول وسی نه ورکوي، ځکه تقریبا که فیصدی له مخې ووایو نو 80% محصلین چې یا 90% محصلین چې راغلي دي او درسونه یې پریښي. دغه یو ذهنیت سازی ده چې داسې جوړه شوې چې مثلا ایټالیا کې کار نشته دی، دلته سیستمونه نشته دی، او داسې کې یو څوک نشي کولی پرمختګ وکړي. نو ما د دې ټولو چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وخوده چې مثلا که وغواړي هغه په هر اروپایي هیواد کې وي ته کولی شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کیریئر جوړ کړي، او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکولی شي. نو دغه چیلنج دا خبرې ډېرې زیاتې وي، خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه.
بله بله اوس بله سید صاحب، دغه سیدی صاحب یو مسله چې وړاندې مې غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو، هغه که تاسو دغه پانګونه په ایټالیا کې کړې ده، د تجربې درلودلو په اساس موږ وکنه دلته په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله، یا ممکن تجربه مو درلودله چې موږ غوښتل په اروپا کې په دغه برخه کې چې تاسو د نفتو فابریکه جوړه کړې ده په دې تړاو پانګونه وکوئ، تجربه درلودل څومره مهم دي؟
ګوري تجربه ضرور ده، بې تجربې یو څه نه کېږي، خو تجربې د خطر به تر ریسک اخلي. نو خطر باید واخلي، چې خطر ونخلي نو ته هیڅ هم نشي کولی. دا مسایل وو او خطرات باید واخیستل شي چې ته خپل څه چې هدف دی هغه ترلاسه کړي. نو خطرات موجود وو او دا ټول هر څه مو واخیستل، دا خطرات مو په هغه واخیستل او ومو کولی شو چې خپل هدف ترلاسه کړو. خو تر ټولو مهمه دا وو چې همدغه بخش مونږ لوسته وو او په همدې بخش کې ما زده کړې کړې وې. نو په ډېرو شیانو په ډېرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو، نو ځکه مو وکولی شو چې خپل هغه هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه. تاسو سره په فابریکه کې د کسانو شمیر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي، یو ګروپ اسي، یو ټیم اسي چې په دغه فابریکه کې کار کوي؟
ګوري زه خو مثلا مختلفې په موږ فابریکې جوړو او بټۍ جوړو او نور کاری ټیمونه چې دي نور راځي خپل کارونه پکې کوي. نو اوس مثلا ما په ټوله کې په اروپایي هیوادونو کې تر اوسه پورې په سختو خپل ساختماني بخش کې چې دا زما بخش د انډسټریل پلانټس ورته وایي د صنعتي بټۍ ورته وایي دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټول کال کې په ټول اروپایي هیوادونو کې جوړ مو په ایټالیا کې جوړ کړي او یو مو په بلجیم کې او یو په پرتګال کې او یو بل را روانه هم په بلجیم کې پروژه لرو. نو مونږ دا چې دی تکمیلو ساختماني چارې مونږ پوره کوو. ساختماني چارې تقریبا مونږ یو ټیم لرو او تقریبا مونږ سره په دې ټیم کې تر یو سل سلویخ یو سل پنځوس همکاران دي او ټول از ټیم کار کوو او زه د دې ټیم لیډر یم او مونږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڼه باندې په دې هیوادونو کې کار کوو او هر بټۍ ته ټول همکاران یو ځای زو او دغه ټول مصارف او هر څه چې دی زمونږ د کمپنۍ لخوا نه مونږ ته برابر کیږي. هلته د اوسېدو ځای هلته د چې کوم مسایل دي ټول په هېواد چې کوم هېواد کې مونږ پاک مغل لرو بټۍ لرو یا کوم ځای کې چې کنسټرکشن لرو مونږ ټول یو ځای ځو او هغه پروژه تکمیلو. بیا مونږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي د پروسس د الیکټریکل ټیم ورته وایي برق مسایل کوي هغوی راځي بیا هغوی خپل کارونه بشپړوي.
بله څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې د پانګونې امکانات برابر وي؟ هلته پانګونه کوي یا هلته امکانات شته؟
ګوري دا اومه موادو انډستری دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي. که تاسو جاپاني کوم متل مو اورېدلی وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی. نو دا چې دی حساس دی د افغانستان غونډه هیواد چې مونږ په وچه کې قرار لرو او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډستری له خاطر ډیر زیات لرو. لکه شبرغانو کې چې د ګاسو دا پلانټ په غړ شي په دې پانګونه وشي او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي نو مونږ اماده یو چې راشو او د فابریکو کنستراکشن بخش کوم دی چې زمونږ پورې کوم ماډل لري او یو نه یوازې د شبرغان د هیواد په کچه په نورو ځایونو کې نور اومه مواد چې ډېر اومه مواد مونږ لرو د هغې د خطره د پروسس چې دا کومې بټۍ په دې باندې نړیواله کچه پانګوال ته زمينه مساعده شي او پانګوال دې ته وحسول شي چې په دې بخش کې پانګونه وکړي او دې ډېر ښه عاید ترلاسه کړي.
بل ورسته کې سیدی د دې پانګونې په تړاو وغوړم چې تاسو نو پوښتم په ایتالیا نور اروپا کې په سلګونه زر افغانان ژوند کوي غوي تاسو پیغام سده څنګه کولی شي چې پورپې ودونه کې د پانګونه وکړي؟
ګوري اروپایي هیوادونو کې دوه مسایل دي. که پروفیشنل کار کول غواړي نو پروفیشنل کار د خطره چې دوی اکثر لوستي ځوانان راځي په دې هیوادونو ته او ډیرو شاخه کارونو ته غاړي ښه کوي. نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کولی شي چې لوسته دی او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه ګذاري کړي ده کلونه خواري کړي ده باید په هماغه بخش خطره دو باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دي هغه باید قبول کړي او پروفیشنل لارې ځان ته اختیار کړي چې څنګه هم کولی شي ډول سره په خپل بخش کې کار وکړي. نو د دې د خطره تر ټولو ښه پلیټ فارم چې دی لینکډین دی. لینکډین کې دوی یو ښه ریزومی جوړ کړي او په دغه ریزومی په اساس باندې خپل هغه چکم دی او کومه تجربه او کومه زده کړې چې کړې دي او کوم سرټیفیکټونه او کوم نور شین چې لري هغه پکې اضافه کی او دغه په اساس باندې دوی کولای شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډیر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش کې لوستوي دنده شروع کړي نه دا چې شاکه کارونه تلاش واچي.
مننه سیدی صاحب ډیره زیاته مننه دا چې خبرونه کې موږ سره مارکی تازه شوي.
تاسو هم ډیره مننه تاسو د اوریدونکو ډیره زیاته مننه.
مننه
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ.
facebook.com/azadiradiomode facebook پانه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.